درنو افریدون که سلام علیکم وسپ افغانستان کې د ماشام و بجیدی د اصلي رادیو د دې سات په خبرونه کې د شوان رنگونه لرو خو لبنای مو ز اسمت صادوان د دې سات خبرونه ترابولم د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د دوو کاندیدانو جو بایدن او ډانلډ ترامپ ترمنز د مناظرې و مسأله له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو و تیر شپه د مناظرې پر مهال پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په تړاو په بیغوري او ناکامۍ تورن کړ. ترامپ وویل دا د امریکا د تاریخ تر ټولو شرمناکه شیبې دي. جمهور رئیس بایدن بیا دا تورونه بې ځایه وبلل او ویل چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤول دی. په دې مناظره کې چې شاوخوا نوي دقیقې وه دواړو کاندیدانو سر تر پایه پر یو بل کلکې نیوکې وکړې او په پیل کې دوی روغبړ هم ونه کړ. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د دوحې په درېیمه غونډه کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د غړیو په ګډون ټینګار کړی دی. ښاغلی بینت په نیویارک ټایمز کې په یوه مقاله کې چې نن خپره شوه لیکلي دي د افغان ښځو نجونو او مدني ټولنې د غړیو اغېزمن ګډون د دوحې په غونډه کې پکار دی. د دوحې درېیمه غونډه د ملګرو ملتو په کوربتوب د یکشنبې په ورځ پیلېږي چې د شاوخوا دیرشو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي پکې برخه اخلي. طالبان هم په دې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی یونما مشي روز وا اوتن بایو وا ویلي چې د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي به د دوحې تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته د سې شنبې په ورځ د قطر په پلازمېنه کې په یوه بله غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې شاید واکونه د افغانستان د خاورې دننه پوځي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا شاخ اردو سره په مرکه کې چې نن خبره شو ویلي که په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ شو د پولي پوری غاړي به په افغانستان کې هم د تحریکی طالبان پر ضد عملیات وشي. پاکستان د جون په 22مه د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. ټاکل شوی دی چې پاکستانی پوځیان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دغه عملیات پیل کړي. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو تحریک انصاف او امینشتل ګوند او جمعیت علما اسلام د عزم استحکام له عملیات سره مخالفت څرګند کړی دی. په کابل کې واکمنو طالبانو تر اوسه د خواجه آصف د خبرو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه تایید کړ چې د دې جبهه دوه قمندانان او یو ملګری د پنځشنبه په شپه د بغلان ولایت په کران په ولسوالۍ کې د طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. د دې جبهه په خبر پاڼه کې د وژل شویو قمندانانو نومونه عبدالصمد کوه ګدای او قمندان خیرالله شودل شوی دی. د فنلند دفاع وزارت له اوکراین سره د 120 میلیون ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو اعلان وکړ. د فنلند ولسمشر الکساندر سټاب نن د حکومت له لوري د دې مرستې وړاندیز تصویب کړ. د فنلند دفاع وزارت تر اوسه دا نه ده روښانه کړی چې په دې مرستو کې څه شامل دي او څرنګه به یې له اوکراین سره کوي، خو دا له اوکراین سره د فنلند د مرستو څلورویشتمه بسته ده. د پولند صدر اعظم وایي ډاډه دی چې د پولند صدر اعظم وایي ډاډه دی چې له اوکراین سره به د ناټو تر راتلونکي سرمشیزې مخکې دوه اړخیزه امنیتي تړون لاسلیک شي. ټاکل شوی دی چې د ناټو د مشرانو غونډه د جولای په 9مه په واشنګټن کې جوړه شي. د پولند صدر اعظم ډونالډ توسک نن خبري اعلان وکړ چې د اوکراین له ولسمشر سره به په وارسا کې د دې تړون په اړه خبرې وکړي او په سلو کې نه نیوي دا امکان شته چې له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سره دا تړون د ناټو تر سرمشیزې مخکې لاسلیک کړي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف نن پارلمان منحل کړ او اعلان یې وکاوه چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه به انتخابات ترسره شي. مخکې ټاکل شوی و چې دا ټاکنې په نومبر کې وشي. د نوي آذربایجان واکمن ګوند تېره اونۍ وویل چې د ملګرو ملتو د اقلیمي کانفرنس په ګډون یو شمېر غونډې شته چې د انتخاباتو په نیټه کې بدلون ته اړتیا لیدل کېږي. د اساسي قانون محکمې پرون دا وړاندیز تصویب کړ. مخالفو سیاستوالو او ګوندونو انتقاد کړی دی او تورې پورې کړی چې واکمنان په دې ډول په انتخاباتو کې درغلیو ته لار پرانیزي. او د اروپا د فوټبال د اتلولیو دوهم پړاو لوبي سبا پیلېږي. لومړۍ لوبه د کابل په وخت ماښام 8:30 بجې د سویس او ایټالیا ترمنځ ده. دوهمه لوبه د کابل په وخت شپې په 11:30 بجې د کوربه هیواد جرمنی او ډنمارک ترمنځ کیږي. دوهم پړاو ته شپږ لوبډلې وتلې دي. دا لوبي د څلورویشت هیوادونو د ملي ټیمونو ترمنځ د جون په 14مه په جرمنی کې پیل شوه چې د جولای په 14مه به پای لوبه ترسره شي.
دجواند رنگونه
درنو دوستانو ستړي مشي دا ژوند رنگونو د دیولې په پروګرام کې مو یو ځل بیا ز اجمل اندهر کله کوم لکتیره ونی مو چې ژمنه کړې وو همداسې دی سوشل میډیا په اکاونټونو کې مو خپل اوریدونکو ته ویلی وو دا ونی موږ په افغانستان کې دی خونکو یا معلمانو دی ژوند په رنگونو غږیږو په نړۍ کې ټول لوستي کسان هغوی چې تعلیمی کړی دی کلګي کړی کډیر کړی دی پر مختللی کسان دی یوې دندې ته رسیدلی یو کار ته رسیدلی ډاکټران دی یا انجینران دی یا په نورو برخو کې ملایان دی علما دی د دې ټولو په ژوند کې د معلم رول او مرسته پټه نه ده که معلم نه وی دغه کسان چې هر چیرته تللي دوی دغه څوکیو ته نشو رسیدلی د ښوونکو او معلمانو هڅې تدریس د دې سبب کیږي چې ماشومان لوی شي پوهه ترلاسه کړي هغه که په هر مسلک کې او په هره برخه کې او هغه پوهه په راتلونکي کې د ټولنې لپاره په کار واچوي هغوی چې مکتبونو او لیسو ته تللي دي په ښوونځیو کې به هم په دیوالونو باندې لوستي چې معلم لکه شمه سوځي خو نورو ته رڼا ورکوي ضرور نه ده چې معلم لکه شمه وسوځي دا حقیقت ښایي یوازې په افغانستان کې صدق وکړي په نوره نړۍ کې ښوونکي سمه ده چې زیار باسي خو یو هوسا سوکاله ژوند لري او د نورو مسلکونو د مسلکي کسانو په څیر باندې مادي او معنوي امتیازات ترلاسه کوي خو په افغانستان کې متاسفانه دا طبقه چې د ښوونکو او معلمانو طبقه ده په هر حکومت او هر دوره کې له اقتصادي ستونزو او همدارنګه له نورو مشکلاتو سره مخ وا او کړېدله موږ له ښوونکو غوښتي دي کورې به آباد چې لسګونو ښوونکو موږ ته د خپل ژوند په اړه باندې غږیز او صوتي پیغامونه راستولي دي چې د دوی د ښوونې چارې څنګه روانې دي له خپلو کارونو نه په کوم ځای کې خوشحاله دي له کوم کار خوند اخلي او له معلمۍ له کومې برخې ښه نه راځي کومه برخه ورته ستونزمنه ده په دې باندې ډېرو ښوونکو موږ ته پیغامونه پرېښي موږ به د خپرونې په جریان کې له هغه کسانو هم ځینې پیغامونه راواخلو چې یا ښوونکي دي او یا د ښوونکو سره تجربې لري خاطرې لري ښوونځي ته تللي او د خپلو ښوونکو په اړه راته ویلی شي ځکه د نن ژوند رنګونه موږ د ښوونکو د ژوند رنګونو ته ځانګړی کړي ما چې کوم پیغامونه واورېدل چې ګڼو ښوونکو له افغانستان نه راستولي دي په دوی کې زیاتره ښوونکي د مادي امتیازاتو او ښوونکو ته د کمې پاملرنې نه سر ټکوي دوی وایي چې دا ستونزه له پخوا راهیسې موجوده وه خو په وروستیو کې نور هم زیاته شوې دلته هغه ښوونکي هم د یادونې وړ دي چې دوی په افغانستان کې ښځینه ښوونکي وي او د نجونو ښوونځیو ته یې تدریس کوه کله چې د نجونو ښوونځي په افغانستان کې وتړل شول دغه ښوونکي بیکاره او په کورونو کې ناستي د دوی شمیر لسګونه زره ښایي وي یا زرګونه ښوونکي وي چې دا مهال په کورونو ناستي دي او هغه څه چې دوی ورسره علاقه لرله نورو نجونو او هلکانو ته تدریس له هغې بې برخې دي راځو د ښوونکو راستولو پیغامونو ته له لومړني پیغام شروع کوو تاسو هم کولی شئ چې د ازادۍ راډیو سټوډیو سره تماس ونیسئ او د ښوونکو په اړه باندې راته ووایئ
سلامونه مو قبول کړئ د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو همکارانو ته سلامونه وایم هدایت الله زهینی ما له غزنی ښار نه دا چې تاسو د رنګینې شیبې خپرونې اړوند په واټساپ پیغام باندې موضوع ټاکلې وه نو لنډ درته د ښوونکي د ژوند اړوند پیغام پرېږدو ښوونکی چې دا د ټولنې سر او سترګې دی خو په ټولنه کې ښوونکی ځانګړی رول لري او ښوونکی کولی شي د ټولنې لپاره خپل ژوند وقف کړي خو افغاني ټولنه د ښوونکي له سترو ستونزو له سترو خنډونو سره مخامخ دی لومړنی خنډ یې د ښوونکي د معاشاتو او امتیازاتو اړوند دی چې په وخت او په ځای او د کمښت سره مخ دی چې د ښوونکي ژوند یې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان کړی او د نموړي د ژوند څخه یې ستونزې ډېرې کړې او کم کړې نه دي. په دویمه برخه کې له لویو زده کوونکو سره بالکل دا خبره مو په ځای سره دی ښاغلی څاروان صاحب، چې ښوونکی په لوړو دورو کې له زده کوونکو سره ستونزې سرلاسه کړي، خو هغه خپله ربط او تړاو لري د ښوونکي په درس او میتود اړوند. که چېرته ښوونکی راولاړ شي له زده کوونکو سره د انډیوالي یا هم ملګرتیا حساب پرېږدي، خپله مسؤلیت او خپل هغه د ښوونکي والۍ قدر او قامت وساتي، نو زه په دې ګواه یمه چې کومه ستونزه نه جوړېږي ښوونکي ته. خو که چېرته ښوونکی راولاړ شي د لوړې دورې له زده کوونکو سره د ملګرتیا او انډیوالۍ په برخه کې حساب پیل کړي، بیا نو د ښوونکي لپاره په تدریسي میتود کې خنډونه رامنځته کېږي. نور نو ستاسو ته ښه خپرونه غواړم د غوره راتلونکي په هیله. له تاسو یې ونړۍ مننه چې زموږ پیغام مو خپور کړ.
له غزنی ولایت څخه یو اوریدونکی ښوونکی و چې د ښوونکي په اړه باندې د دوی د ستونزو په اړه باندې او همدارنګه د دوی د ژوند د څرنګوالي په اړه باندې څرګندونې کړې وې. یو بل ښوونکي ته ورسو.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو او همدارنګه اوریدونکو ته. ولرحمن یم د غزنی ولایت نه د یو ښوونکي په توګه له تاسو سره د پیغام شریکوم. نو هیله ده چې زموږ غږ به تر مسؤلونو ورسوي، تر څو پورې زموږ په معاشاتو باندې غور وکوي. دا کوم معاشات چې اوس موږ ته راکول کېږي، دا زموږ لپاره کفایت نه کوي. د ځوان چارې او د کورنۍ اقتصادي مشکلات زموږ په ورځني ژوند کې ورسره مخ کیږي او مخ کیږي، د هغه لپاره بسنه نه کوي. نو له تاسو څخه مو دا هیله ده تر څو زموږ غږ تر مسؤلینو ورسوي او په دې برخه کې عاجل اقدامات وکړي. السلام علیکم.
دا هم یو بل ښوونکی و، افغان ښوونکی، چې ویلې دوی دغه معاشونه چې ورکول کېږي دي دوی هغه د اړتیاو په برابر نه دي او دا ورته بسنه نه کوي. دا د ښوونکو همیشنه شکایت دی، ځکه چې ښوونکو ته کوم دولتي معاش ورکول کېږي هغه نه وسه او نه پخا د دې برابر و چې ښوونکی وتوانېږي یوازې د هماغه لارې نه چې د زده کوونکو ته تدریس کوي د تدریس له لارې په ترلاسه کړي معاش باندې یا تنخوا باندې خپله کورنۍ او خپل ماشومان فامیل دوی ته په ښه توګه نفقه پیدا کړي او رسیدګي وکړي. وروسته په نورو پیغامونو کې نورم داسې مسایل لرو چې پکې د ښوونکو د اقتصادي ستونزو په اړه باندې څرګندونې کېږي. یو بل هم داسې پیغام ته ورسو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه چې مخان همدرد زابل ولایت د مرکز قلات ښار اوسېدونکی یم. ډېره زیاته مننه چې داسې موضوع ته مې اشاره کړې ده چې د ښوونکي دپاره مو دا یو خپرونه یو موضوع را جوړه کړه او تعقیب مو کړه. واقعا هم چې ښوونکی هغه څه دی چې یو ماشوم تر فاچهۍ پورې رسوي، معنی یعنی داسې روزي لکه یو لښته ته یو تاک ته یو نیار ته چې څنګه روزنه ورکوي هغه رقم روزل کېږي. نو ښوونکی ډېر بهترین او ډېر مهم دی زموږ تاسو په ټولنه کې چې باید موږ د ښوونکو احترام ولرو او ښوونکو سره باید موږ ډېر څه یعنی داسې ناسته ولاړه ورسره ولرو. او پاتې مشران، ځوانان، سپین ږیري، علما، له هغو څخه مو دغه هیله او ارزو ده چې د ښوونکو ژوند ته باید ډېره پاملرنه وکړي. زه به یوه جالبه خاطره در سره شریکه کړم. د تیر وخت یعنی تقریبا درې څلور کاله مخکې یو ښوونکی و له یوې ساحې څخه چې دی مکتب ته راتلی. الله کن ته به تاسو باور وکړي چې تقریبا دوه ساعته د پښو مزل ده، یعنی د پښو تک شاوخوا دوه ساعته یو نیم ساعت داسې مزل به یې کوئ. نو د ده معاش به څه ولو؟ هغه موږ دې ته تر ټولو بهتره معلومه وه چې معاش یې داسې دی کم اندازه و چې د هغه د خوراکي توکي له رسیدګۍ نه اوس درکول نو څه معنا نور. نو کله دی راتلی نو بیا یو وخت کې ما ورته وویل ما له استاذه ولې ښار کې ورسره یو ځایونه پیدا کوې چې په ښار کې واوسېږې مثلا دلته یې فکری ونیسې. ده وویل په د جواب کې ولله ارمان چې دومره امکانات وایي چې ما د ده ځای مثلا هغه کریه چې وه هغه کومه هغه چې وه ورکړې وای ما به بیا دلې سره یو کور فامیل ژوند زندګي پهاله کړې وله. نو یا لاکن شپږ نیم زره یا شپږ زره شاوخوا داسې به معاش به و نه پوهېږم معاش یې څه و یا به پنځه زره دوه سوه په هغه وخت کې خو هغه وخت ډېر تېر دی. نو ده وویل چې زه یو معاش تر بل معاشه پورې نسم رسېدلی دا فامیل نسم پ رسولی. نو ښوونکی چې موږ تاسو فکر وته وکړو زموږ د تېز دپاره ډېرې هلې ځلې کړي دي ډېر غواړي چې داسې ښوونکی به نه وي چې هغه دې ونه غواړي چې یو څوک ترې یو حده ورسېږي. دا ښوونکی دا غواړي چې خامخا یو څوک تر یو ځایه ورسوي په زور د الله په خپل مټ سره هغه کوم څه چې د ده په وس وي هغه ورسره کوي. نو دا مې د ښوونکي یوه جالبه خاطره هم درته ویلې چې ښوونکی پس له یو نیم ساعته یا لیکن له یا دوه ساعته څخه وروسته دی راځي. نو بیا ده بایسکل درلودی نو خبرې مې په نیمه کې پاسه ده بایسکل درلودی پر د ده بایسکل به ده تګ و راتګ کوی. نو صرف ښوونکي سره هغه غټ مو یا په اصطلاح موټر یا غټ شی د ده بایسکل ولو چې دی به پر بایسکل تلی او پر بایسکل به راتلی. یعنې په عمر کې هم که درته ووایم د ډېر عمر هم و خو متاسفانه زموږ افغانستان ولس ډېر دردېدلی ځورېدلی کړېدلی اقتصاد له امله هم دغسې ولیدلی دی او پاتې شو زموږ تاسو مشران لکه څرنګه چې په نورو بخشو کې پیسې یا عایدات ویشي مګر ښوونکي ته داسې په هغه اندازه نظر نه ده کړی لکه څنګه چې په کار وه. د ازادي راډیو د ټولو همکارانو څخه یوه نړۍ مننه په دې هیله چې زما پیغام په تاسو باندې غمېدلی نه وي او د ټولو اورېدونکو لیدونکو او خصوصا د ازادي راډیو کارکوونکو باندې بس غمېدلی نه وي. ښه وخت ښې چارې. جمعه خان همدرد زابل ولایت مرکز قلات شهر.
مننه د جمعه خان همدرد نه. وروسته په خبرونه کې هڅه کوو چې ښاغلی همدرد ځان سره په خبرونه کې هم راواخلو او له ده واورو نورې خبرې هم واورو. ورنه د ښوونکو ولې باید ژوند ته پام وشي او د هغوی اقتصادي ستونزو ته؟ په ټولنه کې هغه هیوادونه چې پرمختللي هیوادونه دي یا لږ تر لږه د خپل راتلونکي نسل په اړه باندې فکر او سوچ لري هغوی له دې کبله هم په ښوونکو باندې ډېر لګښت او ډېر پام ساتي چې د خپل هیواد یا د خپلې ټولنې هغه تر ټولو مهمه سرمایه چې هغه ماشومان دي دا یې د ښوونکو ته ورسپارلې دي او فکر کوم چې تر ماشومانو چې د راتلونکي ځوانان هم دي او همدارنګه هم د کورنیو مهم غړي دي تر دې په کورنیو کې بله مهمه سرمایه نشته دی. که خدای نخواسته د یو چا ماشوم ناروغ وي هغه ټوله هڅه کوي هر څومره پانګه او سرمایه چې ولري د هغې له لاسه ورکولو ته چمتو وي تر څو خپل ماشوم د روغ صحت ته غم وخوري. نو کله چې ټولنې خپل دغه کوچني ماشومان ښوونکو ته سپاري ښه دا ده چې ښوونکو ته توجه او پاملرنه وشي او کله چې ښوونکو ته توجه او پاملرنه وشي د ښوونکو ژوند ښه وي دوی به وکولی شي چې په ښه توګه دغه ماشومان ورسوي او کله چې ښوونکي ښه تدریس وکړي او ښه معلومات شریک کړي نو کیدلی شي چې د راتلونکي کې موږ داسی یو نسل په ټولنو کې ولرو چې هغوی وکولی شي د نورو لپاره، د ځان لپاره، د ټولنې لپاره او د دې نړۍ لپاره ښې چارې ترسره کړي. یو لکه چې همدا جمعه خان ښه یو بل اورېدونکی را سره دی، د دنه به واورو چې څوک دی او له کوم ځایه زنګ وهلی. مهرباني، څوک له کوم ځایه خبرې کوي؟
ډېر زیاته مننه ښاغلی هانس محترم مختر محمد، خادم د هلمند ولایت بایشر ولسوالۍ څخه. او تاسو همدارنګه د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو سلامونه په دې لیم څه شبه یاست؟
سلامت اوسې خادم صاحب، ستړی مشي. د معلم او ښوونکي سره کومه خاطره تجربه لري؟
ډېره زیاته مننه. بله، وکړي د هغه څخه خو ډېرې د معلم ته دی، یعنی ډېر ښه خاطرې هر څوک ورڅخه لري. او معلم نن که چېرې موږ تاسو فکر وکړو، د مور او د پلار حیثیت لري، لکه څنګه چې خاطرې او په ژوند کې ښه ګڼې او ترخې خاطرې د مور پلار سره راځي، څومره مینه چې د هغې سره د معلم سره همداسې ساتي.
نو تا چې تا ښوونځی چېرته ویلی خادم صاحب؟ د خادم صاحب ټلیفون قطع شو. مهرباني وکړئ خادم صاحب، غواړئ خادم صاحب؟ ها، د ناوري د خونکو په تړاو باندې و بل مسله هم ده چې ما سره کوم خون کې روخ شو وروسته زه به دا پوښتنه ترې وکړم. د شاګردانو د وهلو ټکولو موضوع دا په نوره نړۍ کې حل شوې او هواره شوې ده. د دنیا ټولې شخړې هغه که په کور کې، که په ښوونځي کې، که په کلي کې، ښه دا ده چې د خبرو له لارې حل شي. او وهل او ډبول په ځانګړې توګه د ماشومانو وهل او ډبول د نړۍ په ګڼو ټولنو کې یو جرم ګڼل کېږي. د افغانستان په قوانینو کې هم، د معارف په قوانینو کې، د شاګردانو د وهلو او ټکولو اجازه نه وه. خو په وروستیو کې د ښوونکو په تړاو باندې داسې رپورټونه، ویډیوګانې کله ناکله رابرسېره کېږي چې په هغې کې د ښوونکو لخوا شاګردان ازار او اذیت کېږي. البته د دې ویډیوګانو کمی هم نشته دی چې شاګردان خپل ښوونکو ته ازار او اذیت پیدا کوي. خو د ښوونکو لخوا د شاګردانو د وهلو ټکولو موضوع، که څه هم د افغانستان د معارف په قوانینو کې د شاګرد وهل منع دي، خو بیا هم دا پیښې کېږي. او ما غوښتل چې له یو ښوونکي نه په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې ولې یو ښوونکی بالاخره دې نتیجې ته رسیږي چې یو زده کوونکی سره فزیکي برخورد وکړي او وی وهي او وی ډبوي. خدای شته، ما خپل هم په ښوونځي کې د ځینو ښوونکو له لاسه ډېرې لختې خوړلې دي، اګر چې کېدلی شي مرسته یې کړې، ډېر شیان متن زده کړي دي. خو په مجموعي توګه دا هغه برخورد دی چې معاصره ښوونې او روزنې سیستم یې په کلکه ردوي، او همدارنګه د ماشومانو د حقونو نه ډېر جدي سرغړاوی دی. خو په عین حال کې البته دا به ټول ښوونکي نه وي، د ګوته په شمېر ځینې ښوونکي به یې د یو بل ښوونکي پیغام ته ورسو.
سلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. سمیع الله ما د لوګر ولایت څخه وړم چې د موضوع باره خبرې وکم. کوم ستاسو انتخاب کړی دی د ښوونکي یا د معلم د ژوند په باره کې؟ نو خپل منطقه کې نظر واچوم، ما د خپل منطقې له حال ووایم. د ښوونکو اکثره ژوند څه دی، د ډېرې بعضې مشکلات لري. دا مشکلات کورني مشکلات دي، مثلا دوی په خپل معاش باندې قانع نه یې، یا مثلا په مکتب کې دوی د اکثر هغو شاګردانو سره سینونه جګ وي، بعضې مشکلات لري، هغوی بې پروا وي یا خبر نه مني. او بعض هغه استادان دي یا ښوونکي دي چې د خپل مسلک تر څنګ، یا د معلمي تر څنګ بله کومه وظیفه لري، یا مثلا د خانی لري یا دوکانداري لري، د هغو ژوند ویلی سو چې ښه وي تر یو اندازې پورې. خو د کومو استادانو ښوونکو ژوند چې تنا هم دغه معلمي باندې کفایت کړی یا همدا قبول کړی، نو د هغوی ژوند ډېر په اکثرو ځایو کې ډېر داسې له عادي حالت نه که ووایو یا څه ټیټ وي، ځکه ډېر له اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، او نسي کوی په هغو معاش باندې دوی خپل روزمره ژوند ترسره کړي. اکثره معلمان داسې ما لیدلی دي چې خپل ژوند په دې رقم ته مخته بیایي، یعنی کومه سودا یا کوم خرڅ او مصرف چې د کور لپاره راوړي، له یوه معاش نه تر بل معاشه پورې دوی قرض راوړي. په اوسنی حالت کې خو ورځ په ورځ په سختېدا ده، په دې چې وضعیت کډوال ته شاګردان اکثره نه راځي، اکثره وظیفې لري اوس د غټو صنفو شاګردان، نو کله چې راځي په یوه بهانه او بله بهانه استاد سره په جنجال اخته وي.
د یو بل خون کې نمو واورېدل چې د دوی ژوند له څه ډول لوړو ژورو نه تېرېږي. په هغې کې د زده کوونکو په مسایلو باندې هم وغږېده چې له زده کوونکو سره په ځانګړې توګه له لویو زده کوونکو سره څه ډول مخ کېږي او همدارنګه اقتصادي ستونزې څومره ځوروي. په ځانګړې توګه دغه تنکي ځوانان چې دوی باید په کورنیو کې داسې وروزل شي، کورنۍ باید ورته سپارښتنه داسې وکړي چې دوی چې کله ښوونځي ته ځي د زده کړې لپاره ځي، او ښه دا ده چې له خپلو ښوونکو نه منندوی واوسي، له هغوی سره خبر خورد وکړي او په ځینو برخو کې مرسته او ملاتړ وکړي. او فکر کوم چې د داسې زده کوونکو کمی هم نشته دی چې له خپل ښوونکي سره مرسته کوي، کومک ورسره کوي او هڅه کوي چې ښوونکی خوښ واوسي. بل پیغام ته ورسو.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو، زه محمد شیخ زاهد یم له هلمند نوزاد څخه. زما له نظره خو ښوونکي ته کوم چې درناوی یا د هغه د اعتبار وړ وګڼل شي، د په جهنس وی باندې نظر نه دی ورته سوی، سره کوم چې لایق او مناسبه ده چې ښوونکي ته وسی هغه په جهنس وی هم نه ده سوی. سید یب په نور نړۍ کې به خو هغه کوم ارزښت چې وګورو دغه نو بیا دا توجه ورته کمه ده، او خصوصا چې کله راسو افغانستان ته، افغانستان کې خو بېخي ښوونکي خو چې دی هغه وضعیت اقتصادي وضعیت او نور معاشره د اوسېدو ځای یا د اعتبار ورکول دا بېخي کم همته دي. حتی اوسني عصر کې که اوس وګورو اوس وخت افغانستان کې چې دی بیا ښوونکي چې دی مثلا پوهنتون استادان لاړه بهر ملکو ته وتله، داخل کې لوړ کسان وي هغه بیا کار دی، نو چې دی هغو ته دندې نه ورکول کېږي په واسطه او سر په خلاصو په بله لار باندې غیر مسلکي کسان په مکاتبو کې ګمارل کېږي، پوهنتونونو کې ګمارل کېږي، جعلي اسناد ورته جوړوي. دا غټه ستونزه ده. داسې نه چې په هر ښوونکي کې د معلم د استاد یعنې د تاثیر سته، بلکې ټوله بشریت ته د معلم خیر رسېږي چې خیر کار کېږي، هغه یو مسلک زده کېږي، یو تخنیک زده کېږي. په دې کې نو د ښوونکي رول دی، په بشریت کې رول دی، بلکې هر ژوندي شي ته نو زموږ د چاپیریال د صحت سره نیولې، نو چې دغه کې موږ باید ډېر توجه وکړو، د بشریت پر مکتب ته توجه وسي. نو زما له نظره خو کوم چې معلم ته اوسني عصر کې اعتبار اوس ورکول کېږي دا کم دی. په ځینو هیوادو کې به سیدي پوره اعتبار به وي، اما په وروسته پاتې هیوادو کې دا اعتبار کم دی. څو چې زموږ افغانستان خلک ښوونکو ته په اعتبار او په د هغو ته په درناوي، هغو ته په امتیازاتو، د هغو د معاشاتو په لوړولو کې دغه ونه کې قایل نسی، زما له نظره نو دا زموږ ستونزې نه حلېږي. نو دا زما نظر و ستاسو د معلم د ژوند پروګرام ته. السلام علیکم.
مننه کوم له دې خون کې. نو واقعا تر څو پورې چې ټولنه په خون کې باندې پاملرنه ونه کړي او خون کې دې ته بیکار نه شي، تر څو په زده کوونکو او ماشومانو باندې توجه وکړي، تر هغې پورې ستونزمنه ده چې په راتلونکي کې، او راتلونکي ډېر لري نه وي، ځکه یو زده کوونکی په 12 کلونو کې للیسی فارغیږي او کولای شي چې یو ځوان یو د ټولنې لپاره یو کار وکړي. نو که دا زده کوونکی په دغه 12 کلونو کې ښه وروزل شو او ښه فارغ شو، نو کیدلی شي چې د ټولنې لپاره یو درد دوا کړي، یو مرسته وکړي، د ټولنې په خیر تمام شي. خو که په دغه 12 کلونو کې دا ښه ونه روزل شو، په ښه ماحول کې راغټ نه شو، معلم وخت نه درلود ښه زده کړې ورکړي، ښوونځي ته ولاړ، نو کېدلی شي چې په کوڅه کې یو بل کس زیات شي. خو دا چې څومره د خپلې ټولنې په درد خوري دا ډېر کله څرګنده نه وي. ما سره یو خون کې جمعه خان همدرد وصل دی. ښاغلی همدرد، ستړی مشي، موږ د څو خونکو غږونه د تاسو په شمول باندې خپاره کړل. یو ستونزه چې خون کې همیشه ته شکایت کوي، البته دا په وخت او دولتونو پورې ماړه نه ده، په پخوا دولتونو کې هم او په مخکینیو دولتونو کې هم دا خبرې وي. په مجموعي توګه د معاش کمواله دی، تاسو فکر کوئ تاسو اتمن خپلم خون کې آیس درس مو ویلې، خپل خون کې مم کتلي مخکې هغه تاسو خاطره مو واورېدله د خون کې پاړه باندې، دا معاش رښتیا دی یو خون کې د ورځني ژوند لپاره کفایت نه کوي؟
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو تاسو ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکونکو لیدونکو ته وایم مننه، سلامت اوسئ. تاسو د پوښتنې په جواب سره به درته ووایم، نو استادان چې دي یا ښوونکي چې دي هغه باید لکه څرنګه چې مخکې ما تاسو پیغام پرېښودی، په خاطر د دې نه دا کوم معاشات دي که چیر وخت کې ولوم دغونه معاشات کم ول، او که اوس هم دي دغونه معاشات کم دي، چې یو خوا دونه ګراني سوله او بل خوا تاسو فکر وکړئ، یعنی د قراردادي استاد 5000 افغانۍ معاش ته او د رسمي استاد 9000 افغانۍ معاش ته، زه په خپل 2000 افغانۍ معاش د میاشتې هغه ته ورکوم، سړی کرایه ورکوم. نو تاسو فکر وکړئ چې 5000 افغانۍ سي معاش دي، نو بیا به په دې کې مشکل څه پاتې شي؟ داسې نه چې یوازې زه، بلکې دغسې نور استادان هم سه هغه له ډېرې لرې ساحې څخه پر موټر سایکل پر بایسکل ځان رسوي، خو څه شی وکړي؟ نو مجبور دي چې بس دغه یو استادې ورته پاتې ده، نو په دې کې مثلا اضافه کاری هم نشته، معاشات کوم اندازه ول چیر وخت دغه نه مشته، دغه معاشات هم ګټه کوله، دغه نه موزان پر رسوي سو خاطر دې چې ګرانی نه ولا زون هغه نه ولا وسه، یعنی ما ته پوه چې د وی میاشتې کرا 2200 افغانۍ موږ خپل د سره یا د فامیل کرا چې ورکو 2200 افغانۍ نه څه هر معلم دروخه داس معلمان را سرهسته چې هغه له شاجوي څخه را سره د لید مسافر دی، یعنی په اوساکو کې ژوند تیروي، وخت تیروي، دوته معلمي کوي، نو توفاقه چې په ورته سره کو نو دا خو ډیر کم دی، او پاسې موږ باید دا کوم شون کې سي دي استادان سي دي لمر نه نیولې بیرته تر موږ پورې، موږ هغه خپل علي ځلې له هر ماشوم له هر هغه سره کو په خاطر د دې نه چې موږ وایو چې نه یا ماشم کم د موږ به دونه تدریس او هغه ته وګورو، موږ په خاطر د دې چې دا هم ثواب ده هم خورما ده، نو موږ یو ماشوم چې سمات رسیږي باید په داسې استعداد او په داسې طاقت او په داسې قوت ورسیږي چې سبا نه خدای نه کړده داسې ونه وایي چې دا تر کوم استاد چې دغه شاګرد او دغه روزل و، یعنی پکړه وړه کې باید موږ تر ډیره حد پورې پاملرنه وکړو.
خغل همدرد، زه غواړم له تاسو نه دا وپوښتم چې واقعا چې دا تاسو کوم معاشیات ک د ښوونکو لپاره کم دي او همیشه دا یو ستون زوا، که ښوونکو په دې معاش خو گزاره نشي کولای، اتمن یو بل کار به ورسره کوي، یو روزګار به کوي، پوله پټه دی قانی به کوي، یا به دکانداری کوي، یا به ورسره کوم بل کار کوي، که خون کې لوخ نه ورسته بل کم کار کوي، اده د تدریس باندې ماشومان ته په درس ورکولو باندې اغیز کوي؟
دا چې تاسو کدا چې سخت کار نو کې لکه د کانی یا مثلا متاسفانه چې روزانه و کې، یا مثلا د سین استاد مې لیدل د شپې یو هوټل کې کار کوي او د ورځې سهار یو مکتب کې تدریس ورکوي، نو هغه ته دا ناممکنه ده چې د تدریس صحیح ورسوي. زه په خپل
ځکه چې تدریس تم یو څه چمتواله پکاري، یعنی ته باید مخکې د دینه چې صنف ته لاړ شي باید کور کې کافي وخت ولري چې سبا ته هغه کدي وړو ماشومان لپاره تدریس کوي، کدي غټان لپاره تدریس کوي، چې ځان سره یو پلان ولري چې څنګه به سبا ته تدریس کوي.
بالکل هغه خبر دا ماته حدانه یادونه وکړه چې داسې کارونه سم مثلا ګوره، زه خپله کورس لرم د ماسپښین له دورې څخه یو کورس لرم، نو هغه تر مازګره پورې هغه کورس نه مې سره تپېږي، او بالاخره چې خپل ځان مې پرې رسوله ده، نو از دې څوک چې کورس پاله کې نو هغه به د دې ورته ولري چې سهار به بیا تدریس ماشومان ته ورکړي ښه په تعلیم ډول، او داسې مثلا ګوره داسې مالي استادان ما لیدلې دي چې په خپله مثلا داسې شوانه کارونه کوي، یعنې د شپې کارونه کوي، هغه به داسې ناممکنه وي چې دی بیا داسې یو ماشوم ته تدریس ورکړي یا به ورسوي ترې وحده پورې. خو متاسفانه دا زموږ تاسو یو څه نیمګړتیا په دې کې ده، صرف هغه د دې دپاره د دې کورنۍ ته د ده فامیل ته دغه معاش کفایت نه کوي. که چېرې کفایت کوي دی دې ته نه مجبوره کېدی چې هته د شپې په یو هوټل کې کار وکړي او د ورځې راشي تدریس ورکړي، نو دا خو معلومه خبره ده چې په 5000 افغانۍ یعنی د کم سوز چې دی هغه نه خدای نه کړی ناروغي یو شپ کې پیښیږي، نو بیا دې ترسدګي نشي کېدلی. نو
دا راته وایي چې کورنۍ چې دغه زده کوونکي د نجونو مکتبونه خو تړلي، خو دا الکان چې مکتبونو ته ځي، دغه کورنۍ څومره په دې ارزښت باندې پوهیږي او په دې کې جدي دي چې واقعا د دې ماشوم دي زده کړې وکړي، تعلیم دي وکړي، او څومره له ښوونکي سره کمالي مرسته نشي کولی، هغه معنوي ملاتړ د ښوونکو کوي کورنۍ دي زده کوونکو لکه عام افغانان چې خپل ماشومان ښوونځیو ته لیږي؟
واقعا هم تقریبا یو څو ورځې د لختره مخکې یو چا زنګ راته وایي، نو د خپل اکړه نو که څه هم هغه مثلا مکتبونه ټول دولتي ول، نو په دې خاطر یې زنګ راته وویل چې دا زما ماشوم یعنی درځي زده کړې ته یا نه درځي، یا مثلا استعداد یې ورته وښیي څونه اوس دغونه استعداد لري نه لري، دغونه یو څه زده کړي که نه زده کړي. حتی هغه ماشوم په ځان هم نو خبر، نو ما چې کله لږه کورنۍ لږه تر خبرې وکړلې، نو واقعا زه چې ډېر خوشحاله شوم چې هغه د خپل ماشوم پسې هغه د زنګ ووهلی یا تماس را سره ونیوی یا هغه راته وکړه. بیا نو دا په آخر کې دا وویل چې موږ غواړو چې یو څه زده کړي، داسې نه شي چې بس وخت تېر شي او په ده عمر هم تېر شي او په ده هغه هم تېر شي، نو وایي موږ دا غواړو چې یو څه چې زده کړي. نو ما بیا اطمینان د دې ورکړی چې انشاءالله رحمان چې تاسو داسې پوښتنه وکړئ او ستاسو په رقم داسې کورنۍ نورې پیدا شي چې که دولتي وي او که غیر دولتي مکاتب وي، نو چې څوک یو شخص یې پلټنه وکړي، نو واقعا به هغه ماشوم هغه ځوان هغه هلک تر یو ځای پورې حتمی رسیږي او خامخا به د بریا ول راځي او بریا به پر مخ وړي.
داسې شاګردان لري چې کورنۍ هېڅ اوال نه یې اخیستې یا هېڅ تاسو سره معلمانو سره ادارې سره په تماس کې نه یې، داسې زده کوونکي شته؟
په تېر کال کې موږ محرومون درلودل، نو ډېر محروم ول پکې، نو په هغو کې کار له سره لفیله څوک نه راتلل، مثلا یا پلار یا ورور چا خبر نه کړ. په یو وخت کې چې کله ما دا پاڼې ورته ورسولې چې کله م خبر ورته وایي چې اسلامنامې ورکول کېدې، نو یو وخت کې یو بله جالبه به هم درته وکړم. په دې وخت کې یو وراره و د هلک اکا ولو، نو راسن رالی ادارې ته چې رانم ته وایي دا زما زوی محروم زما وراره محروم شوی ده، ولې زه خو مکتب ته رالېږم مثلا راځي یعنی هغه کردار او مصارف او ډېر مصارف هم په ماشومان باندې بد اغېز کوي، څوک چا سره مثلا ډېر اضافي مصارف ورکوي هغه مصرف کوي. نو موږ ورته ویل موږ دونه وخت نه راغلی او داسې خپل شواهد موږ ورته وړاندې کړل، نو د لزان سره دا فیصله وکړله یعنی واقع دا زما غلطي ولا چې ما په د ماشوم پسې یا په دغه هلک پسې ما پوښتنه نه وکړي او ما تړل نه ولو. نو یو لامل خو دا سو چې مصارف یې کم ورکول، هغه مثلا د په ګیمو یا په منظرو یا په تفریح ویل او حتی بخي ان دا د دې څه شو کړه ولو چې دا دولتي مکتب خو داسې مکتب چې خامخا به ټول رواني مردا شرطه ول چې هر ماشوم د هر ماشوم کلار ورور او اکا د دې حق لري چې راشي په اداره کې پوښتنه وکړي او وایي چې زما وراره یا زما زوی یا زما ورور مکتب ته رسیدګي کړې ده یا نه ده کړې. الاکن مالی کم تر کمه په یو میاشت کې باید یو څوک د یو چا پوښتنه وکړي، لکه تېره جمله سیمه درته یاده وکړله، نو هغه د دې پوښتنه کوله چې یعنې دی د څونه وړتیا لري یا څونه پرمختګ یې کړی ده، نو تاسو مالی باید د دې پوښتنه کړې وای چې دا هلک یا دا ماشوم ولې اوس پوښتنه کوي چې محروم سلو، هلته دې پوښتنه نه کوله چې ولې.
دا ډېره ضرور ده چې کورنۍ د خپل ماشوم او خپل ښوونکي او ښوونځي مدرسې له دې حال نه خبرې، داسې چې خپل ماشومان په پټو سترګو باندې استي یو زیاته فکر کوي چې خوځه یا مدرسې ته ځي یا ښوونځي ته ځي او پریږدي او په تماس کې نه وي. دا واقعا چې ما لکه مخکې چې وویل چې په نوره نړۍ کې درسته ده چې ښوونکو ته هم ډېر پام کېږي، خو په عین حال کې خلک خپلو ماشومانو ته هم پاملرنه کېږي. زه خپله دوه ماشومان لرم او دا د ما مسؤلیت وي همیشه، لکه داسې نه چې زه یې د ښېګڼې نه دا کار کوم، بلکې دا مکتب ته چې دوی ځي د دوی دلته غوښتنه دایي چې زه یې باید سهار ورسوم لاس نیولي، ماښام یې بېرته راولم، په هر میاشت کې خوونکو سره یو ځل رسمي غونډې او ناستې لرو. هغې کې راته وایي چې ماشوم کمې خواته روان دی، په کومه برخه کې همکارۍ ته اړتیا لري، په کومه برخه کې حتی د هغوی د مایوسۍ، خفګان، تعلیم، زده کړو، په دې ټولو صحت، روغتیا، په دې ټولو مسلو غږېږي. په هر صورت ښاغلی همدرد، ما یوه پوښتنه بله له تاسو نه دا ده چې په افغانستان کې د ښوونکو لخوا د زده کوونکو وهل ډبول دا نوې قضیه نه ده؟ له پخوانه دود ده، په دیني مدرسو کې هم دا کار کېده، په لیسو کې او په ښوونځیو کې هم دا کېده. موږ خپله مخکې یادونه وکړله، تاسو خپله چې د زده کړې دوره تیره کړې ده، حتما د ښوونکو له قهر او غضب سره مخ شوي یو چې وهل ټکولې کړي دي. دا د ماشومانو له حقونو نه څرګند سرغړاوی په نړۍ کې ممنوع دی، د افغانستان د معارف د قوانینو له مخې هم ممنوع دی، خو اوس هم لیدل کېږي چې دا مسایل شته دی. ولې نه کمیږي؟ دا وایه کم شوي دي اوس په ښوونځیو کې دا د ماشومانو وهل ډبول یا د زده کوونکو فزیکي سزاوي؟
زه به پخپله درته وایم، نو واقعیت هم ما خپله دوره د ماشومتوب دوره هم تېره کړې ده، د شاګردي دوره هم تېره کړې ده. ما پخپله داسې زده کړل چې ګوره اوس ماته زه دوه ډوله ماشومان ماته راځي او زه ترې سر کوم، یو رسمي وي چې هغه دولتي وي، هلته ورسره یم، یو ځان ته کورستم. نو زما هغه خپل چې زه راځم، اول خو یو استاد هم دا نه ده په کار، ولې په خاطر د دې چې هغه اغېزمن کېږي او په دې فشار کې ولېږي، له دې خاطر نه د فیصله زړه تورېږي له درسه چې ولا وایي معلم صاحب خامخا مثلا یا به مستې فیصله یو چلاخه یا ربان به له استاد سره ولو، موږ به له میز څخه لا یری درې به د امنیت سره نږدې سو. نو کله چې زه د خپل لیدلې حضرت وامه چې زه وردم خپل تدریس ما سره د خاص شی نه ویل، چې راته ما کوم وخت کوم شاګرد کارخانګي نه ویل کلی او یا نور کوم هغه چې ما ورته کړی وي هغه نه ر سفر سولي. نو تاسو باور وکړئ زه را ودروم، چوکۍ را جلا کوم، کله چې داسې کې ودروم نو صرف دا غدا یا فیصله به تاسو ادا غواز کې چې ورکوم داسې نه سي مثلا خدای نه کړدا سبا لدین هغه پیښه جوړ شي هغه جوړ شي، خو په دې خاطر زه دې ټول دې خپل کار په مخه نیسي. او اکثره وخت ما داسې وخت یعنی یو جالب بل درته وکم، یو وخت یو ماشین د خطې ول نه دی لته، نو هغه ماشین راته ویل خو باندې راته وکړه چې کتابچا مې نو قلم نو نن حالته تللی وم، ما جیب ته لاس کړ په جیب کې مې دوه دانې قلمونه یو قلم مې دته ورکړی. دا نور ماشومان چې ول هغه داسې تشویق سول، داسې یو ډول بل ډول تاثیر پرې وکړ، یعنی
مننه همدرد صاحب. زه فکر کوم موږ سره متاسفانه چې وخت را کم شلو، څه پیغامونه راغلي دا به واخلو. زه فکر کوم چې همدغه چې تاسو دا دویم کوم کار کړی دی چې د مکتب قلم هم ورکړی یو ماشوم ته، ماشومان ډېر ذکي، دوی په استدلال، دلیل، منطق باندې پوهېږي. که له اول سم نه وو، که له اول ټولګي نه سم ونه روزل شي او ماسې په ګډو وړو باندې لسم ته تللی، شاید دا لسم ټولګي استاد ورسره په ډېر ستونزه کې. خو کله اول نه له کورنۍ نه د وهلو ټکول نه پامن کی او په خبرو باندې ورسره خبرې وشي، فکر کوم چې هیڅ اړتیا نه پیښیږي چې ماشومان یا په کور کې او یا په ښوونځي کې ووهل شي او یا وډبول شي او یا په فزیکي او جسمي توګه اذیت شي. دا په راتلونکي کې د دوی پر روان باندې او د دوی په کړنو باندې تاثیر کوي، حتی د ټولنې راتلونکي نسل چې بیا په هر شي باندې خشونت کوي، په هر شي جنگ کوي، په هر شي ټوپک تلاس کوي، چاقو تلاس کوي، دا ټول له همدغه وړکتوب نه پیلېږي. زه له تاسو نه مننه کوم، کورودانۍ درته وایم او چې موږ سره په دې خپرونه کې برخه واخیسته. ما سره د څو نورو ښوونکو پیغامونه دي، د خپرونې وخت کم دی، کنه تاسو سره ډیرو کیسو ته زړه و، دې پیغامونو ته راځم. یو بل پیغام ته راځو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پتی خان قیام ام له کندهار. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه، نیکی لی او احترامات وړاندې کوم. نو د معلم پر اړوند باندې، معلم خو چې دی د ټولنې یو تر ټولو قدرمن شخص دی، معلم باید وستایل شي. معلم که هر څومره ستایل کیږي، خو بیا هم په هغه اندازه لکه څومره چې معلم انرژي مصرفوي، څومره چې معلم په ټولنه کې نوښت راولي، څومره چې ټولنه معلم زما ژوند یا زما د انډوالانو ژوند ته تغیر ورکړی دی، په هغه اندازه به موږ هم معلم ونه سو ستایلی. معلم که چیرې د هېواد ملي ارزښتونو او هغه ملي احساس رسم تنن وزي نو دی یو هیواد خوندي کولای شي ټولنه ځوانه ساتي لکه څنګه چې یو تعمیر رنگ ته اړتیا لري ټولنه هم داسې معلم ته اړتیا لري یا په بل عبارت چې یو بزګر خپل باغ ته څنګه شخت راشي ورکوي نو معلم هم خپلې ټولنې ته داسې تربیه ورکوي ځوانان له پیسکو په ساتو نورو نه امنیو څخه راګرځوي خپل هیواد او خپل ژوند ته متوجه کوي معلم خپل وګړي او لس ویش ساتي د پردیو پر وړاندې باندې خپل هیواد راپاروي خپل هیواد په ګټو باندې خپل هیوادوال پوه کوي نو هغه یو مقوله ده که چیرې تاسو غواړئ چې یو ولس تیارو ته بوځئ نو تاسو د علم او د تعلیم دروازې ورباندې وتړئ واقعیا نوم هم دغسې ده ځکه مجمنو هغه هیوادونه چې په هغه کې علم او تعلیم ته توجه نه ده سوې هغه هیوادونه شاته پاتې دي او هغه هیوادونه چې معلم زیار ایستلی دي او دوی شکر ادا کړی دی نو هغه هیوادونه مخته تللي دي هغه هیوادونه اوس پر خپلو پښو ولاړ دي
د یو بل خون کې څرګندونه وي بیا هم د ښوونکو د ژوند رنګونه بل خون کې ته ورسو
سلامونه مې ومنئ مننه کوو تاسو نه چې تاسو موږ ته وخت راکړو زده کوونکی څنګه کولی شي چې خپل عایده ژوند برابر کړي او پنځلس شپاړس کاله چې دا خوری وکړي او د بې ځایه لاړه نه شي لومړی خبره دا ده چې زده کوونکی د کلي د وطن یا نور د سی پزول خبرو د ذهن صفاکول نه لره ساتل د زکونکې ذهن خوشاله ساتل دا د دل لپاره ایوا انرژي ده او دایمه خبره ده دا چې زکونکې ته باید مور او پلار هر نه منازمواري برابره کی چې دا کول شي په ډاډا ځله مکتب ته هم لاړ شي په ډاډا ځله یو څه واخلیم او خپل زده کړه وکړي او بیرته راشي دویمه مسله دا ده زده کوونکي باندې چې هغه څنګه کولی شي ځان تکړه کړي هغه د مکتب نه بعد د مطالعه کول دي او د مور پلار دا ذمهواري ده چې هغه نه پیدا پوښتنه وکړل شي چې تا نن څه په مکتب کې وښودل شول او څه درته ویلې لږې موږ ته تشریح کړه نو د مور پلار دا ذمهواري ده چې خپل زوی د ټایم ټیبل په طریقې سره دا هر وخت سبق ته کینوي او هر وخت دته کوم څه ضرورت دي زمینه ورته برابر شي
مننه د اوریدونکو د زده کوونکو چې دام دی خون کې د ژوند و برخه ده په دې اړه باندې را سره معلومات شریک کړل بل پیغام ته ورسو
السلام علیکم جوړې په خیر سیات په شدې شپه ورځ په خیر ته زه مالین ژوند با پاړه باس کوي د مالین طبقه ته ټول خار وزار ده څنګه چې زه مالین هم په دا خاطر وایم هر حکومت چې راغلی د مالین هیڅ امتیاز او شی نه لري خپل کور نه شي په ساتلی د ورځې پنځه شپږ اووه ساعته معلمې کوي بیا ځې روزانه کوي یا معلم ته په افغانستان کې تر ټولو په ټیټه سترګه کتل
دا مې یو ښوونکی و چې د خپل زړه درد له موږ سره شریک کړی و محمد داود یو بل ښوونکی دی دا مې پیغام رستولی
السلام علیکم ستړی مسې هیله من یم چې جوړ روغ به یاست دا چې تاسې د معلم د پاره خپرونه یو وخت ځانګړی کړی دی نو په دې اړه یو نظر سره شریکوم واقعنا په افغانستان کې د معلمانو طبقه یا د معلمانو هغه کوم اهمیت چې دی خصوصا په امارت کې او د امارت څخه مخکې هم ډیر کم د دوی هغه اهمیت ځکه دوی په ژوند کې ډیر مشکلات لري او لومړنی مشکل دا دی چې د دوی معاشات یا هم پر وخت نه وي که پر وخت یې هغه هغه دومره معاش وي چې د ده د خپل کور هغه کومه ټاکلې اندازه چې ده هغه نه پوره کیږي دویم مشکل د دوی عموما همدا دی چې کله توضیح کیږي په بانکونو کې د بانک نوټونه چې ویشل کیږي یا مثلا کوم معاشات چې وکړي هغه هم په ځنډ ډول یا هم ځینې په بانک کې خدمات ډېر کم وي هغه صرفان چې پیسې یا معاشات پیتو کې هغه ډېر کم وي یعنی بانکي خدمات کې هم دوی ډېر مشکلات ویني که چیرې تاسو غواړئ بیا به آینده وخت کې چې معاشات پیشل کیږي څنګه به درولی شو هغه تاسو ووینئ بل مشکل د دولت لخوا د دوی سره نه هماهنګي ده. په ځینو موضوعاتو کې باید د معلمانو څخه، د معلم صاحبانو څخه نظر وپوښتل شي چې آیا په دې دولت یا مثلا په یو پیښه یا مثلا په یوه سیمینار یا یو هغه کار چې په دولت پورې اړه لري، مثلا هغه نوښت ته ضرورت لري، مثلا ځینې نظریات دي چې باید دې د معلمانو څخه واخلي، معلمانو صاحبانو څخه واخلي. او بله موضوع د ملت د خوا څخه هم ده. په اطرافو کې موږ داسې معلمان یا داسې ښوونکي صاحبان لرو چې هغه د ټولنې سره، البته ټولنه د دوی سره په ټکر کې وي، ځینې ټولنې داسې جوړې دي چې د دوی سره اوس هم هغه د زړه له کومې تعصب یا تضاد یا تبعیض لري، ځکه هغوی ته اوس هم دغه جمهوریت د تېر حکومت پرتله ورته کېږي، یعنې په ښه نظر نه ورته کتل کېږي. څومه مسله وه، البته درېیمه مسله د غټو یا بچانو یا د لوړې سنفو د شاګردانو تر منځ ده. هغه ځینې مسایل شته چې په استاد پورې مربوط دي، ځینې مسایل شته چې په شاګرد پورې مربوط دي. په ځینې وخت کې شاګردان باید حوصله وکړي، ځینې وخت داسې راځي چې استاد محترم خپله باید حوصله ولري، ځکه هغه انسانان یا هغه کشران ځوانان چې بې پروا دي، هغه د ژوند په هغه بالغه توګه په هغه لومړنۍ درجه کې دي. دا هغه درجه ده چې دوی نسبتاً و هغه پخو خلکو یا معمره په اصلاح چې صوفیان ورته وایي، یا مثلا لږ عمر ډېر په تېر شوي، یا مثلا متاهل یې واده کوردار یې، نسبت و هغو ته ډېر ډېر بې پروايي.
د ښوونکي د محمد داود په نوم وړاندې نور هم ډېرې په زړه پورې مسایل یاد کړي چې متاسفانه د وخت له کمی د کمی له کبله یې نشو خبرولی. خو یو ټکی د په خبرو کې د پام وړ و چې خصوصا دا د طالبانو په مشرۍ حکومت چې راغلی، دې سره د وویل چې معلمانو ته د پخواني دولت د پاتې شونو په توګه باندې په مجموعي توګه نه ځینې خلک ګوري او یو ډول تعصب ورسره کیږي. فکر کوم چې دا ستونزه په نورو برخو کې هم جوته ده. خو ښوونکي ښوونکي دي او دوی د ټولنې لپاره کار کوي، د ټولنې لپاره خدمت کوي، او دوی په هر دور کې په هر حکومت کې او په هر دولت کې ښوونکي دي، او یوازې دنده یې زده کوونکو ته د زده کړو ورکول دي تر څو افغانستان یوه په کور بسیا ټولنه ولري. بل پیغام ته ورسو.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو همکارانو او همدارنګ اوریدونکو ته. ولرحمن یم د غزنی ولایت نه د یو ښوونکي په توګه له تاسو سره د پیغام شریکوم. نو هیله ده چې زموږ غږ به تر مسؤلونو ورسوي، تر څو پورې زموږ په معاشاتو باندې غور وکوي. دا کوم معاشات چې اوس موږ ته راکول کېږي، دا زموږ لپاره کفایت نه کوي. د ځوان چارې او د کورنۍ اقتصادي مشکلات زموږ په ورځني ژوند کې ورسره مخ کیږي، د هغه لپاره بسنه نه کوي. نو له تاسو څخه مداخله ده تر څو زموږ غږ تر مسؤلینو ورسوي او په دې برخه کې عاجل اقدامات وکړي. السلام علیکم.
د غزنی له مرکز څخه د یو ښوونکي غږ و موږ خپور کړ، او په دې هیله یو چې چارواکي یا هغه کسان چې د ښوونکو په ژوند کې بدلون راوستلی شي، هغوی به دې غږونو ته غوږ ونیسي، دا ستونزو په هواري کې به یې مرسته وکړي. ځکه چې د ښوونکي معلم ښوونځي او زده کړو نه په دې یوویشتمه پیړۍ کې نورې سترګې نه پټیږي. دا د ټولنې یوه اړتیا ده چې باید هم زده کوونکو هم ښوونکو او هم ښوونځیو ته پاملرنه وشي. یو وروستی پیغام هم راخلو، بیا وبخښئ څو نور پیغامونه هم راخلو، بیا خبرونه راټولو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. معلم محمد رسول د زابر ولایت څخه. زما نظر خو د ښوونکو په باره کې داسې ده چې باید د ښوونکو د اقتصادي مشکلاتو باید په نظر کې ونیول شي. ځکه اوس ما فکر باندې زیاتره ښوونکي د دې په فکر کې دي چې ما ته معاش راکول کېږي او معاش مې هم ډېر کم ده، نو د دوی سوچ فکر او ذهن ټول په د پیسو په هغه کې وي. نو زه وایم که چېرته په افغانستان کې د ښوونکو اقتصادي مشکلات حل شي او زمینه ورته د دې برابره شي چې دوی په درست ډول سره هغه شاګردانو ته درس ورکول شي، ذهن یې ارامه وي، نو دا به زما فکر باندې یو ښه کار وي.
یو بل پیغام راخلو. موږ ته ډیرو ښوونکو پیغامونه راستولې دي، له نورو پیغامونه نشو خپرولی. البته هغه مسلې چې دوی هم یادې کړې دي په دې پیغامونو کې یادې شولې. د خپرونې وروستی پیغام راخلو، مهرباني.
سلامونه سلامونه تاسو ته، بیا د اسدی رادیو ټول اوریدونکو ته پیغام پریدم. ارمان ننګرهار ولایت چپرهار ولسوالینه ښوونکو موضوع د ستاسو ډیره مننه. واقعا ښوونکو په هر ټولنه کې وي، که کفري وي یا اسلامي ټولنه وي، ارزښت لري پکې. او اسلامي ټولنه کې خو بیا زیات ارزښت لري، ځکه ښوونکي ته معنوي پلار هم ویل شوي دي. د الله رسول هم وایي چې یو ټکی درته چا خود ده ته به ته د عمر احترام کې لکه د ښوونکي. او ښوونکي که موږ تاسې خپل بچیانو ګورو، نو په داسې حال کې ورولو مثلا اووه کلنۍ کې چې هغه دومره په څه نه پوهېږي، ولې چې هغه ته یقین او مثلا لیک لوستو کې بیا چې یو څه لوړې درجې ته رسېږي، د مور پلار حقوق د کورنۍ حقوق اټول یې زده وي او هر څه باندې پوهېږي، خپل دین دیني برخه کې د پرمختګ کړی وي. دا ټوله د ښوونکي برکت دی، دا ټول د ښوونکي برکت دی چې زموږ او ستاسې دا ټولنه یو څه مونږ او تاسې ټولنه چې پاتې د مونږ بدبختانه د ښوونکي د تعلیم د زده کړې قدر باندې نه پوهېږو، او نه هم قدر کړی، نه هم ښوونکي ته قدر ورکړی، نه هم داسې تعلیمي مرکزونو ته ارزښت ورکړی دی. تر تل تلم بس د تعلیم نه چې پاتې وو مخته نه شو تللی، د ښوونکي ته قدر نه دی ورکړی. باور په خدای وکړه د بهرنیو هېوادو صرف دې ګاونډیانو ته نظر وکړي، دوی پیشرفت پام دی چې تعلیمي مرکزونه زیات کې څومره چې ډېر وي، مثلا مکتبونه، مدرسې، شخصي کورسونه، همداسې انسټیټیو مثلا داسې نور مرکزونه پراخ جوړ کړي. او ښوونکو په هر هېواد کې چې د ښوونکي معاش زیات دی، یعنی د ښوونکي عملیات ښه وي، د ښوونکي هغه مالیات چې ښه وي، نو د هغه به هغه اقتصادي وضع خپل توازن به برابر وي. ولې زموږ تاسو په ټولنه کې تر ټولو کم معاش، تر ټولو کم مالیه چې دي پښتنه وکړه د ښوونکي، او د ښوونکي معاش کم دی. د یو جنرال، د یو وزیر باید معاش کم وي، ولې د ښوونکي باید ښه وي؟ ځکه ښوونکي یو لس مشر جوړوونکی دی، ښوونکي معنوي پلار دی، موږ باید ارزښت ورکړو.
لا دی خون کې نه چې د ننګرهار له چپلیار نه پیغام راستولی او مننه کوو. زه د خپرونې په پای کې دا ډیره ضروری ګڼم چې د هغو نمایي ښوونکو یادونه وکم چې د دې په خاطر باندې چې ښځې دي او باید نجونې په کورونو کښېني، په کورونو کې ناستې دي، او دا خو د نارینه ښوونکو ستونزې وي چې دوی بیان کړلې. هغه ښوونکي چې په بشپړه توګه له تدریس نه منع شوي دي، او هغه د شپږم ټولګي نه پورته تر دولسم ټولګي پورې چې کومو ښوونکو نجونو ته تدریس کوه، دا ښوونکي په کورونو ناستې دي او هر ورځ دې ته شماري چې یوه ورځ به بیرته د ښوونځیو دروازې پرانستل شي او دوی به د یوې ټولنې نمایي برخه چې نجونې یا ښځې دي هغوی ته بیرته د تدریس کولو چانس پیدا کی. د نورو ښوونکو هم چې دلته واورېدل، په ځانګړې توګه د نارینه ښوونکو، د دوی ستونزې هم واورېدل شوې. د دوی په پیغامونو کې بیلابیل رنګونه وو، د بریا، له زده کوونکو سره د مرستې، د زده کړې او تدریس نه د خوند اخیستلو، او په عین حال کې د ژوند د معاشي او مادي امکاناتو د کمی نه شکایت. کله چې ښوونکی ټوله ورځ تدریس کوي، درس ورکوي، او هغه د شپې ځي یا وروسته له وخت نه ځي او روزانه کوي، یعنی 8-9 ساعته دیاړي کوي، دا واقعا د ښوونکي لپاره ډیر استونز منل د ځکه خون کې څو ساعت باید په خون ځکه یو لاخې نه ورسته د خپل سبا درس تدریس پاړه باندې پلان جوړ کی فکر وکي حتی کلمړنی ټولګي تم یو خون کې ستکړی ورکي تر ټولو ستونزمن ذکر شي دی هغه د ټیټو سنفونو دی ځکه چې ته باید د ماشومانو سره د یو موضوع د ذکر لپاره یو طرحه جوړه کی یوازې په تخته لیکل یا غوی تویل خون نه دی بلکې ته باید یو طرحه جوړه کی چې څنګه کولای شي دغه مفهوم سبا ته مثلا د اول او دویم ټولګي ماشومانو ته ورزده کی او د دې لپاره خون کې باید آرام ولري کافي وخت ولري چې ټولګي ته لتک مخ کې چمتو او تیار اوسي. په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو بلونه په نور رنگونو غږیږو.